پس خمننه مخکې تر دې چې د خبرونې پاته برخه واورو له نجیبې زمان څخه اورو چې د افغانستان اقتصادي خبرونه څه دي.
په موکې له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي هیله سته چې د روان کال تر پای پورې به 80% پراختیایي بودیجه مصرف سي. د دغه وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې د پراختیایي بودیجه نه مصرفول بیلابیل لاملونه لري.
مصرف بودیجه عوامل زیات دار عوامل نه
د بودیجه نه مصرف ډیر عوامل لري. امنیت د پروسو اوږدوالی په تطبیقونکو شرکتونو کې د ظرفیتونو نشتون هغه عوامل دي چې د مالیه او اقتصاد وزارتونه پر کار کوي او موږ دې ته هیله منو چې تر روان کال تر پای پورې 80% بودیجه مصرف شي او زه غواړم چې تاسو ته دا زیری درکړم.
یاس وی مجر میخم بشمون بتم
لدی مخکې د افغانستان د مالیه وزارت ویلي و چې یو شمیر وزارتونه در روان کال تر نیمای پورې لا نه دي توانیدلی چې 14% پراختیایي بودیجه مصرف کړي. د چارواکو د معلوماتو لمخې کچيري وزارتونه په دې ونه توانیږي چې خپل پراختیایي بودیجه په بشپړه توګه مصرف کړي. راتلونکي کال ته د مصرف کړي بودیجه په اندازه بودیجه ورکړل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خنوي پر تازه میوي د افغانستان او پاکستان دواړو خو له تعرفو د لوړولو سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د میوي صادرات او واردات شروان دي. د سوداګرۍ او صنایع خنوي مرستيال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان سره د ترکاری او تازه میوي په وارداتو او صادراتو کې د تیر کال په پرتله هیڅ کموالی نه دی راغلی.
حال دې زمونږ کم مشکل نشته دی. زمون زیات صادرات په پاکستان سره دي. سبزین دي او میوه دي. د دوی میوه هم راځي، هم را روان دي، کیله را روانه ده. ټول شیان تاسو په مارکیټ کې ګوري چې را روان دي.
د ښاغلي الکوزي په وینا د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزورتیا او کمی تقاضا ته په پام سره په نورو لومړنیو خوراکي موادو کې له پاکستان څخه د وارداتو په برخه کې کموالی راغلی، خو کم سیاسي اړخ نه لري. او د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخینن په کابل کې افغاني د جنو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني نوي پوله، یو یورو 15 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني اتیا پوله، د اماراتي درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1400 افغاني.
لنج به زمان څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو د یو بل تازه خبر پترس کې به تاسو ته هم احوال درکو چې د پکتیا ولایت شپږو ولسوالیو لارې چې له څه مودې راهیسې تړلې وې د عملیات په نتیجه کې پرانستل سوي دي. دا چې دغه لارې څومره ستراتیژیک اهمیت لري دا به زموږ د همکار داود تپان څخه واورو چې همدا اوس د تلیفون پر کشه دی. دوی پخپله د احمدخیل ولسوالۍ ته تللی و. تپان صاحب که زما وزوري لطفا اوریدونکو ته معلومات ترکی چې دغه لار څنګه او څه وخت خلاص وسول او څه اهمیت لري؟
مننه پیر بجانې. لکه څنګه چې تاسو ویلې تقریبا څلور ورځې وړاندې د پکتیا مرکز ګردیز او د شپږو ولسوالیو سرحدي ولسوالۍ یادېږي، څمکني، پټان، جانخیل، لجمنګل، احمدخیل او میرزکی، لاره د میرزکی په اندوان سیمه کې د وسلوالو طالبانو لوري تړل شوې وه. وسلوالو د افغانو ځواکونو ترمنځ د وسلوالو طالبانو افغان ځواکونو ترمنځ نښته روانه والته. نو افغان ځواکونو لوړ پوړي چارواکي، والی دی پکتیا والی نصرت الله ارسلا، ورسره دی 203 تندر کلی اردو کمانډانی ماستازی، امدا ډول دی پکتیا میا کمانډان، د سرحدي زون کمانډان، دا ټول په شریکه په دی لار راغله. نو خلکو ته د اطمینان په خاطر دا اوس مونږه مسکل ولسوالۍ ته راورسیدو. سیدی دا کتار را رسیدلې دا دی ټول سیمو کې، پاغه سیمو کې د وسلواله طالبان تر ولکې لاند دی وی یا دی دی د خلکو په خبره رسیدل ته وسلواله طالبان خپل سلاوي دې ته کړي. الته عملیات روان دي. دوی تر اوسه پورې د عملیاتو په اړه هیڅ خبر رسنوي ته نه ده کړي. ولې دومره ویلي دي چې د خلکو د روحیات د پیاوړي کولو لپاره، د سیمې د کتلو لپاره یې پکتیا والی اطمینان ورکړي چې دوی به دې لارې ته د جګړې په وخت کې راځي، په هغه وخت کې به راځي چې خلک دا فکر وکړي چې دا حکومت دی، دا نظام دی، دا د نظام تکمیل لپاره به کار کوي.
ډیره مننه زموږ همکار داود تپانو چې د پکتیا ولایت شپږ ولسوالیو د لارو د پرانستلو د عملیاتو په اړه موږ ته جزئیات راکړه. د نور جزئیات په انشاءالله په نورو خبرونو کې هم درته خبر کوو. مخکې تر دې چې د ازادي راډیو نورو اونیزو پروګرامونو تفصیل ته ورسو او د پروګرامونو درته وړاندې کوو، د جرمني کې د یوه برید کوونکي په اړه راپور درته لرو. د جرمني ځینې چارواکي او خبري رسنۍ وایي هغه ځوان چې د تیرې سهشنبې په شپه یې په جرمني کې پر یو شمېر کسانو د چړې او تبر ګوزارونو وکړل شایي پاکستانی وي. تر دې مخکې ویل شوی چې برید کوونکی افغان و او له داعش ډلې سره یې تړاو درلود. افغان چارواکي وایي د برید کوونکي چې د پولیسو لخوا وژل شوی د اصلي هویت تثبیت لپاره تحقیقات روان دي. رضوان مراد نور تفصیل راکوي.
فرانس پریس آژانس د جرمني پولیسو ته د نږدې مقاماتو له قوله وایي کېدای شي هغه ځوان چې د تېرې سه شنبې په شپه په بواریا سیمه کې په یو ریل کې 15 کسان د چړې او تبر په گزارونو ټپیان کړل پاکستانی وي. تر دې مخکې ویل شوی چې برید کوونکی افغان دی چې شاوخوا دوه کاله وړاندې جرمني ته راغلی و. د جرمني پولیسو وایي ښایي دغه هلک 2013 کال کې جرمني ته په رسېدو ځان افغان معرفي کړی وي. برید کوونکی چې د پولیسو په ډزو کې وژل شو له حمله مخکې په یو سب شوي ویډیو کې ځان داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې ته منسوب کړی دی. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د دغه هیواد له چارواکو یې غوښتي چې د هغه هلک د هویت په اړه لازمه پلټنه وکړي چې د سه شنبې په شپه یې په بواریا سیمه کې په یو ریل کې پر ملکي خلکو برید وکړ.
په نوم د افغان بعضې اوقات سو استفاده کېږي او یو څوک راځي دلته د افغان په نوم خپل ځان راجستر کېږي او تر اوسه پورې دغه سلی چې داسې یو ناروا کار جنوبي بایان ایالت کې ترسره کړی دي موږ ته تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی چې دا سلی واقعا افغان دی که نه دی.
د جرمني زد ډي اف تلویزیون شبکې ویلي د برید کوونکي په سب شوي ویډیو کې د هغه لهجه افغاني نه ده او د متخصصانو په باور هغه په پاکستاني لهجه خبرې کوي. دا تلویزیون وای برید کوونکی په ویډیو کې ځان محمد ریاض ګڼلی دی خو په اسنادو کې د هغه اصلي نوم ریاض خان دی. ریاض خان د سه شنبې په شپه په بواریا سیمه کې یو ریل ته وخوت او په سپرلیو د چړې او تبر ګزارونه وکړل. په دې برید کې 15 کسان ژوبل شول او په خپله برید کوونکی د پولیسو په ډزو کې وشل شو. په جرمني کې افغان سفیر ښاغلی صدیق هم وایي چې ریاض خان په افغانستان کې زیات دود نوم نه دی. د جرمني پولیسو د ریاض خان په خونه کې د داعش بیرغ د ځان وژنې په اړه یو لیک او هغه لیک موندلی چې برید کوونکی خپل پلار ته لیکلی دی.
و امریدل چې په جرمني کې د یو اورګاډي پر مسافرو مشکوک برید کوونکی افغان نه بلکې د پولیس په وینا شایي چې پاکستانی وي. پرون داسې راپورونه خبره شول چې دغه ولس کلن ځوان افغان دی خو اوس پولیس په دې اړه تحقیقات کوي چې دا وګړی آیا د پاکستان دی که څنګه. له معمول سره سم د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو وخت راورسېد. اوس به د مخکښو ښځو اونیز پروګرام چې پکښې له انجیلا ولسیار سره مرکه سوې ده واوري او ورپسې به د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام واوري چې د افغانستان د جذب قانون کې د مزنون کس د حقونو تعریف پکښې سوې دی. له ازادي راډیو سره اوسې.
د ازادي راډیو اوریدونکو سلام. د مخکښو ښځو په پروګرام کې موزه صادق رښتینی له کندهار هرکلی کوم. نن په دې ونی خبرونه کې د انجیلا ولسیار سره خبرې کوو. انجیلا ولسیار په کندهار کې زیږیدلې، ابتدایي زده کړې په کابل کې کړې خو اوس په کندهار کې په یو خصوصي پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کوي. انجیلا مدني فعاله ده. دغه راز مهاله په یو محلي رسنۍ کې د پروډوسر په توګه پروګرامونه جوړوي. نوموړي تر دې مخکې په کندهار کې د ښځو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې ډېره ونډه اخیستې، بیلابیل ولسوالۍ ته تللی او هلته یې ښځو ته بیلابیل ټریننګونه جوړ کړي. نورې خبرې به له دې واورو. انجیلا ولسیار د مخکښ ښځو پروګرام ته په خیر راسي.
تشکر ډیره مننه. زستا سره ډیره خوشاله یم دا چې ماته مو وخت راکړئ تر څو زه وکولای سم خپل فعالیتونه او د یو افغان یو پښتنې ښځې په نمائندګۍ سره زه وکولای سم چې تاسو ته خپل فعالیتونه وړاندې کړم.
اول د خپل زدکړو پاک معلومات راکې.
ډیره مننه. ما نو په 1998 کال کې زده مکتب سفر غسویم. البته هغه وخت ته 1998 کال یزده سنفی یعنی یول سنف درس ویل کېدی دغه دوه کاله. نو پس لغه سم کانکور امتحان ورکې چې د ژورنالیزم پانزی ته د کابل پانتون ژورنالیزم پانزی ته کامیاب سولم. نو چون جنگونه و حالات ډیر خراب سوله درې سمستر می درس وایه موږ مهاجر سولو او مینا سوې کولای چې زه خپل تحصیلات مخته یوسم پېښور ته لاړو. په پېښور کې په دې خاطر چې کوم خاص مصروفیت نه و، نو بیا ما د هلال احمر پرامیډیکل انسټیټیوټ کې د قابلیتګۍ درس وایه. نو تقریبا ډیر وخت ما وکولای سوې چې په شفاخانو او کلینیکونو کې د خپل خوند لپاره خدمت وکم او کار وکم. پس لاغه سه بیا هم ما غوښتل چې دا زده کړه ماته کافي نه ده، نو بیا را ولاړه سولمه ملالۍ پوهنتون کې ما ثبتنامه کوي او اوس فعلا د حقوق په پوهنځي کې خپل تحصیلات مخته وړم.
د څو کلونو راهیسې په کندهار کې کار کوي او په کومو برخو کې؟
زه د 2006 کال څخه په کندهار کې کار کوم. نو په مختلفو بخشو مختلفو دفاترو مؤسساتو کې مې کار کړی دی چې 2006 کال کې کله چې ما خپل وظیفه په کندهار کې شروع کړه، نو د مرسي کورپس دفتر سره ومه چې هلته زموږ فعالیتونه په ولسوالیانو کې و. نو هغه فعالیتونه د ښځو سره د پولټري ټریننګونه و، یعنی د مرغداري ټریننګونه و، او لایف سټاک مینجمنټ و، د مالداري د پاره و چې هغه ښځې چې مالداري دی کوله او چرګان هم دې ساتله په سمه طریقه چې دی باید ګټه ځنې واخی او یو عاید لاسته راوړي. د نه پیدل نو موږ دې سپورټول ټریننګونه مرکل در څو دی وکولای شي چې سم عاید لاسته راوړي.
تاسو ول چې ولسوالۍ ته ځي او هلته مشروع ته ورکشاپونه ورکوي، سخت نه ده چې د نامنی سره تاسو هلته فعالیت وکړي؟
ولا دا خو نو زموږ وطن دی، موږ تاسو باید مبارزه او مقابله وکړو. هغه خلک چې په لیرو پرتو ځایونو کې په دې حالت کې پراته دي چې موږ ته ضرورت لري چې موږ وکولای سو هغه ته رسیدګي وکړو. نو موږ هغه رواجونه او هغه کلتورونه مراعات کړی دي، هر وخت مراعات کړی دي. یعنی زه د ډیرو سختو حالاتو سره هم مخ شوم، حتی د طالبانو سره هم مخ شوم چې داسې وخت سوی دی چې زما مخه یې نیولې ده چې چیرې ځې او څه کوې او ته ولې راغلې د دې ځای ته چې هغه کلی هم زه نسم کولی چې نه مې درته واخلم. بالاخره کله چې ما هغه طالبان ویل، د هغه کسانو چې ما یې د دوی خوند او میندو ته ټریننګونه ورکوله او دوی مې سپورټوله، بیا ما دوی ته وویل ملګرې ورونو، موږ کله چې راغلي تاسو ښه خبر یاست چې موږ د نارینهو سره کار نه لرو، موږ ښځې د ښځو لپاره کار کوو. زموږ د ورکشاپونه نه و، ټریننګونه و چې پورټي ټریننګونه و په مختلفو ولسوالیانو کې چې دامان، ډنډ، ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایي ولسوالیانو کې و. نو هغه ټریننګونه یو د چرګانو چې موږ مثلا څلوېښتنې چرګان ورکوله، د هغه په بغل کې مخوراکه ورته ورکوله، او د زمر سره 50-50 کار کوي، یعنی د کډلې په جوړولو کې چې خټي وو دا کارونه دی کولای چې نور جالي وو د کلکینان داده پر مجر تر وړله درڅو دی وکولای شي چې چرګان په سمه طریقه او په صحیح طریقه سره مخته یوسي. همدارنګه موږ په چیننګو کې دی د کلینیکو سره لینک کوله، او همدارنګه بل ټریننګونه نور ټریننګونه چې موږ دلودله هغه د لایف سټاک مینجمنټ وو چې د هغه د مالداري په حق له هغه کورونه چې هغه کورنۍ چې مالدار و غواوې درلودلې او پسونه او هغه حیوانات چې دې درلودل شي مثلا د شیدو سه ګټه اخیستل، د غو د پاره موږ ټریننګونه درلودل او همدارنګه مو ډیستریبیوشن درته درلودل چې د دې د پاره مو غړي کې ورکړلې دیګونه مو ورکړل، او همدارنګه نور مواد چې د دې د پاره ضرورت او ډرینکر او فیډر و، یعنی خوراکه او د خوراکې د پاره د حیواناتو او د حیواناتو د اوبو د پاره مو لوښې دې ته ورکړل.
خپل د کار تاثیرات مو محسوس کړی دي، مستاس پروګرامونو کومه نتیجه ورکړې؟
بله، موږ کار ډیره مثبته نتیجه ورکړی ده، خصوصا یو وخت د دامان د ولسوالۍ سره ماته زنګ راغی ول تاسو خو ټریننګونه راکړه چرګان مو راکړه، اوس نو موږ ته یو مارکیټ پیدا کی چې موږ د هغوی په سره کم بازار ترځه کو. پر موږ باندې هغوی بیخي ډیر دي، د موږ څخه خرابېږي او موږ داسې خاص بازار په دامان کې نه لرو. نو په همدې سبب سره زه ډیره خوشاله سم کله چې ورلم په ستو هغوی پرته وي، او موږ د دې د پاره بازار پیدا کړ. یو نفر مو په هغه کلی کې مشخص کړي چې دی به په هفته کې یا په دوه یا درو ورځو کې یو راځي پر کلی باندې به ګرځي، ګرد اګي به وړي په حساب سره به اګي وړي، هلته به بازار کې ارزه کوي او د خلکو پیسې به ورکوي. او همدارنګه موږ بهترین بازار د پارغنداو کې چې چرګانو کړي، بهترین بازار د میلې ځای و د بابا صاحب، چې شذې به اګي به ایشه ولې راوړلې به درته په شا قیمت سره دې ته خرڅېدلې او همدارنګه د دې بچان به د نور د نارینه او میلې ځایته وړلې اګي دې به بازار درلودي مګم هغه لیر ځایونه چې مثلا د مانو بازار نه درلودي موږ د سیولار ورته پیدا کړل که مخکې چې تاسو ویل یو نفر مو وټاکی چې دې به ټوله اګي راټولولې او وړلې بازار ته خرڅولې او بیرته پیسې دې ته هفته واري ورکولې
په کندهار کې د شوزو د کار پاړه څه وایي
دا خو موږ تاسو شپې یو چې امنیت په سر تاسو افغانستان کې نه دي سم یعنی دا یو بیره او وهم زموږ تاسو سره ستاسو چې موږ تاسو په ډیر یو بیره سره په ډیر وحشت سره راوځو د کوروسا کار کوو نو بیا هم زموږ قهرمانی او پښتنې خوندي مبارزه کوي مقابله کوي راوځي د کار کوي زحمت کوي نو زه په دې هیله یم چې یو سرتاسری صلح راسي د څو موږ وکولای سو چې خپل وطن ته په سمه طریقه سره خدمت وکړو
د ورسی پښتنې په توګه ک لپانتونه پاري غسه څه پلان لري
نو زما خو پلانونه به خېټیر دي زما یګانه پلان د دې غوړم چې یا پارلمان یا ولایتي شورا ته ځان کاندید کما غوړم چې یو شه ډیپلوماټ اوسم ز خپل ډیپلوماسي غوړم انتخاب کما نو یو شه ډیپلوماټ اوسم درڅوک کولای سم په خارج کې داس یو نماینده اوسم چې خپل د وطن هر نوع مشکلات او هر نوع خواهشات ور پورا کما
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو وی بلی خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی احمد زید صاحب شرغلاست
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم
احمد زید صاحب کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوق پاړه معلومات راکئ
ډیر مننه اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې بد مبارزه وکړي خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګنا کسان خوندیتوب بولري د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغه باید هم د یو تعداد حقونه برخمن دي د دې په خاطر چې بېګنا کس تعدی تعقیب اندونی ول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایم کوم کې دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي د دې په خاطر پولیس سنوالي او محکمه د درې وړ اورګان د مکلف دي چې د جزایی اجراتو د قانون د وختن سره سم مزمنین سره تورن کسانو سره او محکومین سره باید چلند وکړي په نننې پروګرام کې موږ صرف په مزمنین او تورن کسانو باندې خبر کیو چې دوی اقونه لري کنه لري به د شک او د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د عمومي ماده سره سم تقریبا د شلو نزیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري
ډیره مننه احمد زید صاحب د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي
اول هغه حق چې به مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر شي کله چې د پولیس یا امنیت نشي د بده باندې او پیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکو دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکو مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص نشي ورته دلیل وایي چې د په سبب دلیل باندې دی نیولای دی بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی یعنی اذن یو نه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ولشي یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونه نیول شي کنه بېګونا کس نیول کېږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بېګونا او کسانو هغه د خوندیتوب حق لمنځه وړي بل حقیقت چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا دوسیه د سانولی که تر تحقیق لندی د دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کېږي د پولیسو لخوانه یا د امنیت لخوانه، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډېر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي، باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس یو جرم په تور نیول کېږي، کشفي ارګانونه که پولیسي کسانوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي. یعنې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي، که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نه نیول کېږي یا د امنیت لخوا نه، مکلفیت د پولیس او د سانوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کېږي، پولیس او سانوالي مکلفیت لري چې د ده هغه ټولې خبرې واوري، د ده دلایل واوري، د ده هغه یعنی ده ته دا زمینه مساعده شي چې دغه په آزاده توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی ده ته محدودیت وضع نه کړي چې د باندې بندیز ولګي چې دی سکوت وکړي. اسناد وړاندې کړي، د خپل د بېګنایۍ د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګېږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یې، اسناد په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دندې کې وي. د ته دا زمینه مساعده شي چې باید دی ثابت کړي چې دی په دغه ورځ کې چې دغه جرمي پېښه شوې ده، دی اسناد په کابل کې فرضاً په کابل کې دی نه و. دی یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهدو او دغه زمینه مسایدل چې دی د خپل د بېګنایۍ لپاره، په دې کې باید بې د قانون د مجوزه محدودیت منځ سره نه شي، کموالی یې رانه شي، او سانوالۍ او د کشف ارګانونه باید په پراخ ټنډي باندې دا واوري. د سکوت د استفادې نه حق وکړي، یعنی په دې باندې مجبور نه شي چې دی په جبر سره دی اعتراف دی وکړي یا بیان وکړي. هر سړی چې د پولیسو لخوا نه نیول کېږي یا د سانوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دی حق لري چې د پولیسو او د سانوالانو د سوال په مقابل کې دی د سکوت د خاموشۍ حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمن ده دا د سانوال مکلفیت ده چې د الزام دلایل، د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیونکی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي. کچېری او کس نیول کېږي، مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج ژبې سره بلدتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس دلته کابل کې راځي او د پښتو په دری باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کېږي، د حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته، کشفي ارګانو ته او سانوالي ته وړاندې کړي، هغه د دې لري چې دی باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدامېدل هم یو حق ده، هغه مواردو کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دی د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کېږي، په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کېږي، د نیوینه د شوبونه یعنی په هغه شیبو کې چې دی نیول کېږي، د هغه وخت نه تر هغه تاریخه پورې چې دی د محکمې په نهایي حکم باندې محکومېږي، دی حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دی یو وکیل مدافع ولري. بله مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کېږي د پولیسو لخوا نه، او بالاخره پولیس بیا سپاري سانوالي ته، سانوالي تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل، او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزا یې وخته، نو په محکمه کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچېره یو کس نیول کېږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه، او دی په دې پیږي چې سانوال ورسره شخصي عنایت لري، قاضي ورسره شخصي عنایت لري، دی که یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړده، د وکیل مدافع د ده په خلاف عمدن د ده په ضرر عمل کوي، ده کوشی چه حق دیدی چه در رد دیدی به خاطر کل چه قضایی جلسه دایری گی پا اول مرحله که رئیس جلسه قضایی توران کس نوایی چه تا پا ده ترکیب ده آیت قضایی او ده سانوال بند قنات لری کنی لری که اونه لری ده قضایی آیت تبدیلی گی دوسیا بل قضایی آیت ورکول که گیدی به خاطر چه ده سر شخصی برخورد و نیشی باید ده قانون پچوکار که ده سر عمل بشی نو ده مسائل چه پا قانون که راغی دی او دا د پولیسو او د سنوالی او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوی دی دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
دری کسا پولیس وجود شوی دی
تکار و فلسطین ها با که تکار مریض را غیر
آزادی
خزین نتر اجازه نور که چه دویتن باشی تسکره و خیلی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
زمین مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشتا مون په ځمکه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور مون د حکومت څخه خواهش لرو چې مون د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
درمون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. احمد زای صاحب د ورستی بشتونی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي اگر اڅوی دي
کدا چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورن کسانو موقف په مقایسه شپږ او کال مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم اگر سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نشته ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کادری معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګا ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو دا ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالی او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالی سلط لري تندیدو سره او څلور میاشتې هم درېګونکې محکمې ابتدایه او استناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضیان کلونه پېتی شوي دي ولی دوی سرنوشت لا ټاکل شوی نه ده زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کړنې نور هم د افغانستان